ستړي مشي او تاسو ته هر کله وایو د دیوا خبری خبرونه پیل شول. تاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زنه سرکاکر.
نن د سه شنبه یا نهه ورځ د سپتمبر د میاشتې څلورمه نیټه ده، کال 2013، او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. تاسو ته بیا هم په خپرونه کې هرکلی وایو او لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان د طالبانو د حکانی شبکې د بنسټ ایښوونکی مولوی جلال الدین حکانی د مړینې اعلان کړی، خو څېړونکي وایي جلال الدین حکانی پخوا مړ سوی او کېدای سي چې د هغه د مړینې په اړه د اعلان وخت ځینې سیاسي او ستراتیژیکي ګټې ولري.
بلې لوري ته د شمالي وزیرستان په سپیم وام کې د ځایي خلکو لخوا احتجاجي ناسته دوام لري. دوی په سیمه کې د غیر اعلانیه کرفیو ختمولو او د نیول شوو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي، خو امنیتي ځواکونه وایي چې په سیمه کې هیڅ شان کرفیو نه ده لګول شوی.
او د پاکستان په صدارتي ټاکنو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند عارف علوي بریالی سوی. د نوموړي په مقابل کې د پیپلز ګوند اعتزاز حسن او د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن صدارتي سیالي بایللې ده.
سرټی کې تاسو واوریدل. په دې خپرونه کې نور راپورونه، موضوعات او مرکې لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
د وایس اف امریکا جیوا د ګلاو کترمن اوریدونکو یو ربیا هم خبرونه ته شرغ لاسته. او د خبرونه پیل کول افغانستان څخه چیرې چې طالبان نن د سه شنبه پر ورځ اعلان کړی چې د حقانی ډلې بنسټ شوډونکو او د طالبانو د رهبری شورا غړی او دغه شورا د مرستیال سراج الدین حقانی پلار مولوی جلال الدین حقانی مرسوی دی. خو یو شمیر څېړونکو بیا وایي چې جلال الدین حقانی په خوا مړ وو او طالبانو یې اوس د مرګ اعلان وکړ، او شایي چې د اعلان وخت ځینې سیاسي او ستراتیژیکی ګټ لري. دا په داسې حال چې د ټاکل سوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به سبا یعنی د چهارشنبه پر ورځ پاکستان ته سفر کوي. تفصیل راکوي احسان محمد خان په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې سیډونکو وایي د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې دغه خبر چې دا واری خپله افغان طالبانو لوري په رسمي توګه څرګند شوه. دغه خبر خپله ډېر اشاري او معنی لري. وتلې خبريال او سیډنکار طاهر خان په وینا جلال الدین حقانی په 2016 کال کې مړ شوی وو، چې خپله د دغه ترهګری ډلې یو شمیر مشرانو هغه وخت تایید هم کړی وو. خو دا اوس په دې موخه ولې افغان طالبانو دغه د مړینې اعلان وکړو؟ طاهر خانوای موجوده وخت کې ښکاریږي چې معاملات د تشدد په ځای سیاسي اړخته روان شوی دی. په دې حقله نوموړی زیاتوي،
زما معلومات دا دي چې هغه په 2013 کال کې هغه مړ شوی و. البته دا پښتنه به ضرور وي چې ولې طالبانو به دا کار اوس کړی دی، لیکن اوس چې دا اعلان کړی دی نو زما ذهن کې دا خبره ده چې کېدی شي دوی میسج ورکول غواړي طالبان چې د جنگ پر ځای اوس ورو هغه سیاسي اړخته چې دا معاملات روان شوی دي. جولای کې چې کله په دیلشتم باندې غونډه وشوه په قطر کې، نو بل داسې مونږ اورېدلې چې کېدی شي په دې روانه میاشت کې ستمبر کې بیا دا غي خبرې شروع شي وشي، نو چې جنگ دغه طرف ته ټول باندې روانو. دا ټول یو میسجونه دي. بل زما نظر دا دی چې د امریکا خارجه وزیر راځي پاکستان ته سبا، نو دا هم لکه کېدی شي
پاکستان پلوه حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن سره ډېرې نږدې اړیکې پاتې شوې دي، او د القاعده په افغانستان کې د جنگي مرکز جوړولو کې هم ډېر لاس لرو. سړنکار پروفیسر اعجاز خټک وایي افغان طالبانو د دې وړاندې هم کله په وخت د خپلو مشرانو د مړینې خبر نه دی خور کړی، خو بیا دغه ډول خبر په یو خاص موقع خوروي، او هغه غنی د حقانی د مړینې خبر په دې اوس وخت خورول یو خاص پیغام ورکول دي.
نو دا اعلان لري اکثر څه خاص موقع باندې چې دا ځل کوم پوم پیور روان دي افغانستان ته، بیا د اسلامباد کې بل خبر ته بیا وي بیا څه دي، او د پاکستان افغانستان او د امریکې طالبانو او افغانستان امن او د ټول بارک کې کوم پالیسي کې کافي یو ډیسرمینیشن یو بدلون هم پکې راځي. نو دا یا خو دا مطلب دا دی چې وایي چې بس د حقانی نتورک هغه دوه زامن هم وجل شوي دي اوس دیم لاړو دا وینا غواړي چې اکاني نتورک اوس وجود نشته یا څه وینا غواړي چې په دې حالو خبره مه کوئ. خو چې ماضي ته ګورو دا اعلانونه صرف د مرګ اعلانې دي، داسې اعلانونه کولو کې نه کولو کې کوم څه مقصد وي، څه سیاسي څه خپل یو خاص مطلب سره کوي.
د حقاني نتورک چې افغانستان کې دننه په ځایي افغان او ائتلافي ځواکونو خونړي بریدونو کې لاس لري، د دغه ترهګری ډلې چې اوس دا وخت مشر د جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی دی. سړنکاران وای حقانی شبکه اوس هم په پکتیا، خوست، پکتیکا او د افغانستان په ځنې نورو برخو کې طاقت او موجودګي لري. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
خدرمن اوریدونکو، اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې لا نور مهم موضوعات لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. خدامحال یو وار بیا زو د حقانی شبکې د بنسټ ای خودین کې مولوی جلال الدین حقانی د مړینې اعلان په حق لغړو تاسو سره نور معلومات هم شریک کو چې د محل زموږ سره په خبرونه کې د ویډیو لینک لاره د کانګرس د ودانی لمخې زموږ همکار او څېړنکار پیر زبیر شاه صاحب ملګری شوی دی. ستړي مشه او په خیر راغلی.
په خیر.
پیر صاحب، د حقانی شبکې د بنسټ ای خودون کی مولوی جلال الدین حقانی د مړینې خبر به په افغانستان کې څه تغیرات راولي، یا د افغانستان په روانو حالاتو یا جګړې باندې به څه اغیز ولري او کنه؟
ما نه ده خیال چې د خبرې به څه اغیز ولري، ولې چې یو خو جلال الدین حقانی چې څومره پورې ما خپل اندازه ده او ما ته څه معلومات دي، نو جلال حقانی څو کاله مخکې مړ شوی وو او که فرض کړم مړ نه وي نو دای په کټ شو پروت وو، د هیڅ کردار نه په جنگ شه، د جنگ چې کوم هغه به د زامنو کولای او د چې کوم ترهګر تنظیم د حقانی شبکه چې ورتوي هغه به عملیات کول. نو څومره پورې په افغانستان کې د جنگ ختمې دو یا د تشدد کمولو سره ایمان دا خیال چې دغه مرګ نه بچا سر وسی، ولې چې د زوی ها اوس زمدای د سراج الدین حقانی او ډیر مخښنه هغه د خپل حکومت تنظیم د هغه کمانډ د پلاس شو د حکومت عملیات او غوی به د کول د سربراهی لاندې کول او چې څومره نور تر هغه ډول سره تعلق و مالی مرسته و یا د خپل تنظیم لپاره او پیسې او آمدن ګټل او آمدن حاصلول هغه ها دوی بکول. نو ما نه ده خیال چې دغه مرګ نه به څه فرق پرې وځي. دا یو زړه خبره ده، دا ډېر مخکې مړ ده، اوس په دا خبر نه شي د مرګ خبر اوس بیا راځم دا سوای، خو دا مړ ده او د په د خبر نه به هیڅ معنی ده خیال چې په زمینی چې کوم حالات یا څه بچ بدلون راځي.
پیر صاحب، ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به سبا اسلام آباد ته په سفر باندې ځي، د هغه به د پاکستانی چارواکو سره لیده کاته کیږي، کومې موضوعات یا کومې خبرې به مهمې د دوی ترڅنګ د دوی ترمنځ کیږي؟
نو خبرې خو به ډېرې وي، خو بنیادی چې کوم یو خبره ده او یو پیغام ده هغه به مایک پمپیو په ټلیفون ها څو ورځې وړاندې عمران خان ته ویلی وو او هغه دا و چې پاکستان د خپل خاوره د ټولو ترهګرو خلاف یو عملیات وکړي او اکشن دی واخلي. دغه پیغام به مایک پمپیو په کله دا ملاقات وکي پاکستان چارواکو سره دغه یو پیغام به د سرب جنرال ډنفرد هوي او پاکستان نه به یو بیا دا وشتنه کوي چې پاکستان د هغه څه وکي چې کوم دی وایي چې موږ به کوو چې په افغانستان شي امن او سوله راسي او تشدد شي کمی راسي. دا وشتنه نږدې وخت شي ډیر هر یو امریکني چارواکي چې په کوم په علاقو شي سفر کوي یا په علاقې شي کار کوي هغه پاکستان نه کړي دا هغه کجن نکلسن دا بل ورځ تک نه مقصد دا خبره وکړه. دلته خبر اعلان سره دا خبره وکړه جنرال جوزف ووټن هدا خبره کوي، ابو لورج جنرال میټس چې کوم دفاع وزیر دا هغه هدا ویلی وو چې پاکستان نه و مایک پمپیو دغه د ترهګرو خلاف چې کوم کاروایی دا هغه باره شه خبره کوي. نو ما په خپل یو پیغام دا هغه صفه پیغام دا هغه دا چې امریکا پاکستان مرسته غواړي چې افغانستان سره جنگ ختم شي او جنگ امریکا وګټي.
ډیر مننه پیر صاحب چې تاسو دغه ټول معلومات د لیدونکو سره شریک کړل.
ډیر مننه.
د وایس اف امریکا جوړ د ګلو کترمنو اوریدونکو لکه څنګه چې هم زموږ له همکار پیرزو بیر شاه څخه تاسو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به سبا اسلام آباد ته سفر کوي او له پاکستانی چارواکو سره به لیدکاته کوي. نوموړی د سفر په داسې وخت کوي چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د پاکستان لپاره د 300 میلیون ډالرو د مرستو د درولو یا تړلو وړاندیز کړی دی. په دې اړه باندې زموږ خبريال په سیمه کې له څېړونکو سره خبرې کړې دي، یو ریپورت برابر کړی او دوته یې ستاسو پام راګرځو.
د نوي حکومت جوړېدو نه پس ړومبي لوړو رتبه چارواکي د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پومپیو او د ګډو ځواکونو چیرمن جوزف اف ډنفورد په 15 ستمبر پاکستان ته په لنډه دوره را روان دي او دواړو هیوادونو ویلي دي نوموړي و د پاکستان نوي منتخب شوی وزیر اعظم عمران خان او د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ویني او د طرحګرۍ تر څنګ به د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې کوي. خو د تیرې سمودې راهسې د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې شوې دي او تر دې چې 13 اونۍ امریکا پاکستان ته فوجي سانګه کې 300 میلیونه ډالر ورکول هم ځنډولې دي. خو د نړیوالو اړیکو یو پوهان ډاکټر سرفراز سره چې ډیوه خبرې وکړې نو هغه ویل زیات توجه به په امنیتی چارو وي او پاکستان باید په آزاد مټ ټولو راپیخو ستونزو او امکاناتو باندې رڼا واچوي. خو زیاتې پاکستان چې 2015 کې د ترهګرۍ په ضد د کم عمل اعلان کړی و هغه به ګړندې کول پکار وي.
نیشنل الیکشن پلان مطلب دا یې ترهګری کومول، دهشتګردی ختمول، خپل ملک کې امن راوستل، چودنی ختمول، کم تنظیمونه چې دی کم عین نه منی، قانون نه منی، یا دلته یا ګوند کې هغه ته لاره نیول، دا یې فنډ لاره نیول. نو ما خل دا ولې زموږ انټرنل ایجنډا ده نو دې کې ډسکس کولو کې وزارت خارجه کا امریکی راشي یا هیتا یقین دہانی دا کول چې نه ځا خو زموږ خپل مفاد کې دا موږ خپل دې تاسو دا به بهتره پالیسی دا به کشیدګي کمایم.
وای د هی وادونو ترمنز اړیکې په جذباتو نه بلکې په مشترکه مفاداتو تړلې وي او که چرته د پاکستان ګټو ته خطر پیدا کیږي نو پاکستان باید په دلیل او منطق خپل خبره نه یوازې په امریکا ومني بلکې نور نړۍ ته هم روښانه کړي. او د پیښور پونتون د ایریا سټڈی سنټر یو پروفیسر ډاکټر شفی بیا د امریکا د خارجه چارو د سیکرټر پاکستان دوره مثبت بولی او خوشبینه ده چې دې سره به د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا ښې شي. خوای دواړه خواوې باید د ځمکني حقایقو مطابق په دلیل خبرې وکړي.
دا غوی د دلیل جواب په دلیل سره ورکی نو کبیا مثلا غوی نه منی دلیل نو بیا به نور دنیا مو وای چې یاره مثلا دا زمونږ دلیل مضبوط او دا نه منی نو دا پن نه کېدا. نو خو کوم مثلا دلیل نه پېښ کوو مو مطلب چې دا سید داسې وایو چې بس آلریډي مو ذهن جوړ کړی چې نه بس خبره خرابو. ما خپل خیال چې داسې نه ده پکار، ډېر په دلیل باندې ډېر په سوچ او فکر سره د هغوی سره کېناستن پکار ده، حساب کتاب کون پکار ده.
د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پومپیو په داسې حال د پاکستان دوره کوونکې ده چې امریکا 100 وارې په پاکستان تور لګولې ده چې دغه هیواد نه تر هغه افغانستان کې اړې غړې جوړي. خو پاکستان بیا تل دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي افغانستان کې چې کمې ډلې د حکومت په ضد تر هغه عملیات کوي دا غي هیڅ تعلق پاکستان سره نشته. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه لا دوام لري او تاسو د مدثر شاه په راپور کې واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به سبا اسلام آباد ته هم سفر ولري او هلته به د پاکستانی چارواکو سره لیدکاته وکړي او په مهمو موضوعاتو باندې خبرې اترې کوي. په همدې حال کې د پاکستان مطبوعاتو او ځینې څېړنکارانو دې ته هم کتلي دي چې پاکستان او د امریکې سیاسي اړیکې به څنګه کیږي او د دې راتلونکي به څنګه وي کوم چې دا مهال کړکیچنې روانې دي. نور تفصیل یې تاسو ته ریاض حسین راغونډ کړی دی چې په دغه راپور کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې د انګریزي او اردو ژبو وتلي ورسپانو سباله یعنی د ستمبر په 15 منیټه د امریکا د دفاع وزیر مایک پومپیو پاکستان ته راتګ او په ورستو کې د امریکا حکومت لخوا د کولیشن سپورت پند په مت کې د 300 میلیونه ډالر رقم ادرولو ته په خپلو اداریو کې ځای ورکړی دی. په دې اداریو کې ویلي شوي دي چې په راتلونکي غونډه کې دواړه هیوادونه د صبر نه کار واخلي او په افغانستان کې د اسلامي دولت ګواښ ته ځواب وکړي او د طالبانو سره د سولې په اړه کامیابی ترلاسه کړي. د انګریزي ژبې ورسپانه ډان وایي د امریکا او اتحادي ځواکونو دا خیال دی چې پاکستان د حقانی ډلې په ضد په فعال ډول کار نه دی کړی او باید چې د افغانستان حکومت او اتحادي ځواکونو ترمنځ د خبرو اترو اسانتیاو ته لار هواره کړي. ورسپانه وایي چې د امریکا د دفاع وزارت او د ملي امنیت او انتظامی چارواکي مخدره مواد د ختمولو ته پام وکړي او په افغانستان کې جنگ پای ته رسولو لپاره هم کار وکړي. د ورسپانه وینا ده چې امریکا 300 میلیونه ډالر رقم په داسې وخت کې ودرول شوې دي چې د ایران وزیر خارجه د پاکستان دوره کړې ده او پاکستان هغوی ته د امریکا او ایران ترمنځ نیوکلیایي معاهده د ختمولو وروسته مرستې ورکړې دي. ورسپانه وایي پاکستان د وړاندې نه په افغانستان کې د امن د بحالۍ او د خبرو اترو د لارې د مسلو په حل کولو زور ورکړی دی. د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون په خپله اداریه کې لیکلي دي چې د امریکا لخوا د کولیشن سپورت پنډونه په لومړي ځل نه دي ودرول شوي. د دې نه وړاندې هم 500 میلیونه ډالر رقم د پاکستان نه منکړې شوی دی خو باید چې دواړه هیوادونه د خبرو اترو د لارې خپلې ستونزې هوارې کړي او د ډیپلوماسي په ذریعه خبرې اترې مخ په وړاندې بوزي. ایکسپریس ټریبیون د پاکستان د وزارت خارجه په حواله لیکي چې هغه به د امریکا سره د باهمي دلچسپي او برابرۍ په بنیاد خبري اترې مخ په وړاندې بوزي. ورسپانه د حقانی ډلې او طالبانو په اړه لیکي چې د امریکا دا خیال دی چې پاکستان د یادو ډلو په ضد په پاله توګه کار نه دی کړی خو پاکستان د دغه ډلو د موجودګۍ نه انکار کوي. ورسپانه لیکي په راتلونکي غونډه کې دواړه هیوادونه د یو بل په سوچ ځان پوه کړي او د دواړو هیوادونو لخوا په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي شي. د اردو ژبې ورسپانه جنگ په خپله اداریه کې د وزیر خارجه شاه محمود قریشی په حواله وایي مونږ به د هغوی خبري اورو او بیا به خپل موقف هم د هغوی په وړاندې ږدو. جنگ ورسپانې په دې خبره زور ورکړی دی چې باید د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې تاوتریخوالی راکم کړي شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ غیر یقیني صورتحال او کشیدګي هم راکم کړي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
او مرکبا زانتا یو لار خوخوم ما تا پتوا چه کز زان دا یو نبیلوم نو بلبا لازمان خوخوم
که بل سو که کئی او کنا تهی کار صحی
دا هر انسان جواند باید دا بل لپارا یو مثال جو سی
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چه سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستی سی
تاسو هم بدلون راوستی شی
تاسو هم بدلون راوستی شی
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شئ.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
دا وایس اف امریکا ډیوا دا ګلاو کتر منوریدونکو. نیویارک ټایمز ورسپانه وایي چې پاکستان له هندوستان سره د اړیکو سمولو لپاره پټي خبرې شروع کړې دي. دا مطلب تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
نن د امریکی په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د اخبار د نامتو زنانه لیکوالې د بانیا ابي حبيب د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د خبرو اترو په حواله یو معلوماتي ریپورت چاپ شوی دی. د ریپورت سرخط ته چې د پاکستان فوج په ډیره پرده کې هندوستان ته د خبرو اترو پیشکش کړی دی. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان مضبوطه فوجي اداره په بین الاقوامي سطح د پاکستان د یوازې کېدو او د ملک د مرسپن معیشت د فکرمند احساس کولو تر مخې خپل ازلی دشمن هندوستان ته د امن د خبرو اترو د پاره ډیر په خاموشۍ سره وړاندیز لیږلې دی. ہندوستان ته د امن خبرو اترو د وړاندیز لیږلو فیصله د پاکستان د فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا د پاکستان د قومي انتخابونو کې دوه سو میاشتې وړاندې کړی و. د پاکستان په وړاندیز کې د هغو امن خبرو اترو د بیا شروع کولو وینا شوې ده کوم چې د کشمیر په سرحدي سیمه د روانې جګړې په اوارولو کې دي، خو په کال 2015 کې دغلته د شر فساد په زیاتېدو دا خبرې په ټپه ولاړې دي. ریپورٹ جاتے چې هندوستان سره خبرو اترو کې د پاکستان یو اهم مقصد د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت په لار کې پراته خندان لری کول دي، ځکه چې د تجارت په لار کې د پراتو خندانو لری کېدو له سبب مقامی منډهو تبا د پاکستان رسائی نور زیات شي. په کشمیر د امن په خبرو اترو کې به د دواړخیز تجارت خبره لازمن شامل وي او هم په دې به د دواړو ملکونو په منځ کې اعتماد پیدا کیږي. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان فوج د پاکستان ورځپزیاتي غورځیدونکي معیشت د ملک د سلامتیا لپاره لوی خطر تصور کوي، ځکه چې د کمزوري معیشت له سبب جنگیالیو توندلاري راپورته کیږي او دا خلک د پاکستان د وجود لپاره د هر سنه زیاته سنگینه خطر ده. پاکستان پر اتلونکو افتو کې آی ایم ایف نه د نورو نه ارب ڈالر خواست کولو والا دے. دا پاکستان دا اطلاعات وزیر فواد چودری ویری دی چی پاکستان سر دا ہندوستان خپلو ٹولو گاوانڈیانو سر خواگ تعلقات گواڑی. د زیاته کچ په قول د جنرل باجوا امن سره به ملکونه نه بلکې ټوله سیمه سوکاله شي. ریپورت جاتے چې جنرل باجوا د خپل وړاندینو جرنیلانو نه زیات میانه راو دے او د هندوستان په لوري د دشمنی اغه عمر سخت دریز نه لري کم چې وړاندینو جرنیلانو لرلو. جنرل باجوا او د هندوستان د فوج موجوده مشر جنرل بپن راوت ډیر مو د وړاندې کانګو کې د ملګرو ملتونو د امن په فوج کې یو ځای پاتې شوی دی او د دواړو پلو کې ډیر خواږه تعلقات دي. جنرل باجوا د روان کال په سر کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د اوارولو اکی یو لار خبرې اترې دي. دا یو داسې بیان دی چې جنرل باجوا نه وړاندې یو جرنیل هم نه دی ورکړی. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان فوج په خپل ملک کې ډیر مضبوط او د هر قسم واک اختیار خاوند دی، خو د هندوستان فوج دومره مضبوط او واکمن نه دی چې د خپل حکومت نه بغیر څه امن لوزنامه وکړي. عمران خان هندوستان سره د خبرو اترو په حق کې ښه مضبوط بیانونه ورکوي، خو په حقیقت کې د امن د خبرو اترو د خارجه او دفاعي پالیسو ټول اختیار د پاکستان فوج سره دی. ماریا ابي حبيب نیویارک ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې د اسلام آباد او نیوی ډیلی سفارتکار عمران خان د فوج سره تصور کوي او دی چې هندوستان سره د امن د خبرو اترو په حق له کوم بیانونه ورکوي دا د فوج په مرزه ورکوي. اسلام آباد کې موجود سفارتکار وایي چې د پاکستان د فوج هندوستان سره خبرو اترو ته تیارېدل د چین د فشار نتیجه هم کېدای شي، ځکه چې چین پاکستان او د سیمې نورو ملکونو کې درنې سرمایه کارۍ ته لاس اچولې دي او د خپلې سرمایه کارۍ د حفاظت لپاره چین په ټوله علاقه کې امن غواړي. بل طرف ته بلوچ بلتنخواخی هم بلوچستان کې د چین په اقتصادي منصوبو سخت خفه دي. د پاکستان فوج امریکې سره هم زړه بداوی نور زیاتول نه غواړي، ځکه چې امریکا تل د پاکستان مضبوط اتحادي ملک پاتې شوی دی، خو افغانستان کې د جنگیدونکو طالبانو په سر د اختلافاتو راپورته کېدو له سببه امریکې د پاکستان فوج له ورکیدونکو 10 کروڑ ډالر امداد ختم کړی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو به سبا یعنی د چهارشنبې په ورځ هندوستان ته د دورې د پاره د تلو په وخت پاکستان کې لنډه شان دمه کوي او عمران خان سره و ډېرې اهمي خبرې کوي.
خدرمنو اوریدونکو اولیدونکو د جیوا خبری خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور هم مهم راپورونه لرو تاسو ته وړاندې کوو. خو دا مهال زو یو بل سیمه ایز راپور ولوري ته چې پاکستانی مطبوعات وایي د پاکستان حکومت په غیر قانوني ډول د پیسو د لیک درا لیک دی انتقال د مخنیوي لپاره په یو نوی قانون باندې کار کوي. نور تفصيلات یې تاسو ته وړاندې کوي د اسلام آباد څخه رابعه پیر.
د پاکستان نوی حکومت د پیسو غیر قانوني توګه تګ راتک او حواله هوندي د مخنیوي د پاره اوسنۍ قوانینو کې ضروری بدلون کول او دغه قوانین نور موثره کول پریکړه کړې ده. دغه پریکړه په داسې حال کې سوي چې رواني میاشتې په 11 او 12 نیټه به پاکستان فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته پر شپږویشت ټکو د عمل کولو ټوله منصوبه وړاندې کوي. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې کېدونکې په لوړې کچې غونډه کې په اوسنۍ قوانینو کې ضروري بدلون راوستو د پاره اټارنی جنرل په مشرۍ کې د کسټم سټیټ بانک ایف آی اے او ایف بی آر د نمایندګانو یوه کمیټې جوړه سوې ده چې په راتلونکي اونۍ کې به خپل سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کوي. خو د څېړونکو وینا ده چې د غیر قانوني پیسو د وړلو او راوړلو د پاره د وړاندې څخه قوانین موجود دي، خو د قوانین جوړولو سره عام خبره عملي کول هم دي چې پکې ادارې کمزوره ښکاري. قانون پوه قاضي انور د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي مشهور جرنالیست او اقتصاد پوه فدا حسین دیوا ریډیو ته وایي فائنانشل اکشن ټاسک فورس د پاکستان نوم د وړاندې څخه د هغه هیوادونو د څارنې په خړ فهرست کې اچولی چې د تراګرو د فنډونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د ایف ای ټی ایف لاړخه د هغه هیوادونو نمونه په تور فهرست کې هم اچول کیږي چې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره څه ګامونه نه پورته کوي. ایف ای ټی ایف د پاکستان نوم په کال 2012 کې هم په خړ فهرست کې اچولی و چې وروسته د اسلام آباد لاړخه د تراګرو په ضد موثره عملیاتو په نتیجه کې په کال 2015 کې د دغه خړ فهرست څخه وستل سوی و. فائنانشل اکشن ټاسک فورس د پاکستان څخه د هغه تراګرو ډلو او کسانو په ضد عملیاتو غوښتنې کوي چې د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل لاړخه پرې بندیز لګول سوی دي. د پاکستان وینا ده چې د ایف ای ټی ایف د غوښتنو په رڼا کې عملي ګامونه پورته کړي، خو د وړاندې په شان د پاکستان د پاره اوس هم لوی چیلنج د جماعت دعوا او فلاحي انسانیت په ضد عملي ګامونو پورته کولو دفاع کول دي. ولې چې د حکومت له اړخه کله دم ګرځول سوي تنظیمونو ته فنډونه نه ورکولو د اعلانونو باوجود جماعت دعوا مشر نه یوازې په پاکستان کې په څرګنده تګ راتک او جلسې جلوسونه کوي او په مختلفو کچو فنډونه راغونډوي، بلکې د رپورټونو تر مخه د 13 جولای په ټاکنو کې د 200 څخه زیات کاندیدان د نورو سیاسي ګوندونو له اړخه برخه هم اخستې وه. د دغه ډلې مشر حافظ سعید تیر کال نظربند ساتلی هم و، خو د ثبوتونو د نشتوالي له وجې عدالت بیرته دوی خوشې کړو. د روان کال د فروری په میاشت کې د صدارتي اورډیننس په ذریعه د تراګرۍ د مخنیوي په قانون کې بدلون راوستل سوی و چې په نتیجه کې حکومت د کلادم ګرځول سو ډلو او تنانو اساسي منجمد کولای سوی او د حکومت لاړخه پرې د عمل داوی هم سوی و. په مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د څه بدلون وروسته د غډلو تعلیمي او خیراتي ادارې اوس هم په مختلفو نومو چلیږي.
دا د وایس اف امریکا دیوا د ګلو کډر من اوریدونکو، او سم یو مرکی ولور تاسو په امره ګرځو د دیوا ریډیو په خبرونو کې تاسو واردل چې د شمالي وزیرستان د سپین موام تحصیل په مرکز باندې دویم ورځ هم احتجاجي ناستوه او ځای خلکو غوښتنه کوله چې حالت غیر اعلاني ګرځبندیز دې ختم کړل سي، خو تازه راپورونه وایي چې دغه احتجاجي ناسته اوس ختم کړل سوې ده. د سیمې یو ځایي ملک ملک غلام خان زموږ له خبريال عدنان بیٹنی سره هم په دې اړه یو مرکه کړې ده او ردو ته احساس پام را ګرځو.
مذاکرات میزه حال د حکومت ذمہ وار کمانډن صاحب دې علاقے سره مونږه دا مذاکرات وکړل او جرګه مو هغه پنځه مطالبې وې د دغه علاقې خلک دې کې مو
غلام وزیر صاحب مطالبې را ته ویلی شئ چې تاسو بنیادی مطالبې کمې کمې وې چې هغه منلې شي؟
پیر مطالبې وې، په پیله مطالبه د دې خلکو دغه وه چې کله هم په علاقه کې داسې واقعیا کېږي لکه د کومو واقعیا چې یا د مکه کې وي یا بله واقعیا هر درېمي، په دې خال باندې به تشدد نه کو او ظلم جتائیں کو او چې پچا شکیری علاقے مرشان او د سیول انتظامیه کوم پولیټیکل مغاراران دي دې په ذریعہ مونږ نه پښتنا کوي چې دې سړي کې مونږ دا شک دي او مونږ بیا دا څه ته شدود او دا ظلم جتائی بیا نه وړي او دوه مطالبه نه دغه خلک دا غوا چې کله هم بیا دا څه واقعیا کیږي میز په دا کې د سپیرا والی ا کوته مت نه چې په کورونا په څیر ګرځوي میز دا نه مانی چې د کوته په ذریعہ باندې میز پوری طور بند اخلاص ابھی اور بھلے دیکھ حال کے نہ پتہ سر کا آپریشن کے ساتھ سامان ورک شو ہے وہ اگر مطالبہ کری وجہ داغا می سر کرے او بل اوری کی کیما یونٹ دا دغا مطالبہ می جو تکڑیا پا یونٹ دا کسان با کے تبدیلی رو والے دا کوما وا کے دے دا ظلم دیتا ہے کڑے دے دے پوری کی میتا کمانڈنٹ ایک اندے انیرا کلاس او کمانڈر دا نرا کیما مطالبہ دا می دا وے انشاء اللہ دا منو دا کسان دے تکلا سا وا او بل دا خال کے بتاو جی می دے امن لشکار یا دے امن کمیٹی دا پتاکات کے بھی نیران نشی جڑا ولا می دے صدا امن جی وی امن حکومت رو گئی
ایو پښتنې دا و دلته چې کوم بیٹن اسکاوټ ته خلکو دا ویلي و چې د دین عام خلکو ته مشکلات د دې ځینې اخوا کې لري دي کې دا مطالبه هم نه شوی نه
دا مطالبه د کمانډن صاحب چې دا غوښه د ما د واس خبره نه ده او دا بند ز مخه راکا و کوشش کوم
او دا مذاکرات تاسو چا سره وکړ سیول اډمنستریشن سره یا ملټری اډمنستریشن او په دې چې دا مهم نمونه توکو
بالکل مونږه دغه علاقه چې کیم کمانډر د ملټری دغه سیول انتظامیه والا په کې شریک وی کیم پولیټیکل محرر دی او سره د تحصیلدار دی دا بالکل بدے مذاکرات دے صاحب میون کے سلسی دا کولا دا کوم پولیٹیکل محرر دے جمیل نامی او تحصیلدار نام کومات اندر دی او کمانڈن صاحب طاہر صاحب نام دا
دا باور تاسو ته پولیکری بنن ملاو شو ک تاسو ته پخلی بن اسے ویل وشو دا
زبانی خبر بند مونگا دے پتہ گا تے ما سرا پیدا کرے دے او بیا مونگا دا خال کے دا دا ویلی دی او کچرے دا مونگا مطالبے ونه منلے شو لے ادا بند عمل نو وشلو او دا خال کو وی بیا مون دا درنا دا گاڑی کا دل تا نہیں اسلام آباد تا بسی گا او کانی پېښور ته به ویل دا خال باندې مزید دا غریب خال ته او بیروزګار دي سلور کولای دي پیش ولا دې پورا دې قربانی ورکړی وي دا کوم دې پورا عوام دې پورا او بیا غو په وجود غشه دې باندې نه راه دا ظلم دي تای کی دا سیر دا هم برداشت کوي نه تي او ان شاء الله می امید کوي چې کوم خبره می دی په من کې شوی دي او دا ان شاء الله می دی چې عمل درامات وکړو
او دا تاسو ول سبا ته کوم جرګه کیږي دې فالو اپ یعنی په دې به عملداري لپاره دا جرګه به چرته وي په دې به چوک چوک شرکت کوي او څنګه جرګه به وي
دا بالکل لگا جال دا کوم دا سن خلک کوم دی او دې ټی ټی ما داخل کوم دی او دا کا کاځي رات په ټی ټی ما داخل کې وي تیار دي کې دا لگا تا ورمنګ زی باقاعده بال دا مونږ سره ناس وي او دا کوم کا سان چې دې نیولې دي دا به خلاص وي او نه راځي دا یال دا کوم شکایت نه دي کوم کمپلینټ دي دا عوامه هغه کمانډن صاحب او خلی نه باندې پته لګي چې ورګه راځي تمرا عمل درامت دی کوي
ټیک دې ډیره میرا بنشت تاسو دې بس خبرې وکړي
ټانک یو ډیر نه
او دا مهال همزو یو بل مهم موضوع ولورې ته چې د پاکستان په صدارتي ټاکنو کې د واکمنه تحریک انصاف ګوند عارف علوی بریالی شوی دی او د نوموړي په مقابل کې د پیپلز ګوند اعتزاز احسن او د جمعیت علما اسلام مولانا فضل رحمان صدارتي سیالۍ بایللې دي نور تفصیلات یې تاسو ته الیاس خان وړاندې کوي چې زموږ همکار احمد فواد لامې ترینه پوښتلی دي
جی بالکل فواد صاحب لګه چې وړاندې د دې غیر حتمی نتیجې مخې ته راغلي دي او چې څنګه د وړاندې نه لګیدا هغه کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم کاندید دی ډاکټر عارف الوی هغه 353 ووټونه په دغه الیکټورل ووټونه ترلاسه کړی دي او د پاکستان نوی صدر منتخب شوی دی. په دویم نمبر چې کوم پوزیشن راغلی دی هغه د متحده اپوزیشن د مولانا فضل الرحمان دی چاته چې 115 ووټونه ترلاسه شوي دي. او په دریم نمبر د پاکستان پیپلز پارټۍ اعتزاز احسان 143 ووټونه شته دي. د دې کې کومه د ووټونو د تناسب په لحاظ سره وګورو نو په هغه کې چې کوم یو فارمولا ده بلوچستان اسمبلی چې څومره ووټونه دي 15 غړي دي نو د هغې د یو کس یو ووټ شمار کړل کیږي او په هغه کې د ټولو نه زیات ووټونه چې کوم دي نو هغه د ډاکټر عارف الوی ترلاسه کړی دي 15 او د هغه په مقابله کې مولانا فضل الرحمان 15 ووټونه ترلاسه کړی دي. د غرنګ د خیبر پښتونخوا کې د ډاکټر عارف الوی 8 او د مولانا فضل الرحمان 25 او د اعتزاز حسن 15 ووټونه. د غرنګ په سند کې د ټولو نه زیات ووټونه چتر چې پیپلز پارټي د سل هغه اعتزاز حسن نشتی دي 55 ډاکټر عارف الوی او یو مولانا فضل الرحمان ته ملاو شوی دی. په پنجاب کې یو سل 88 ډاکټر عارف الوی ته ملاو شوی دی او یو سل 15 تقریبا د مسلم لیگ نن ته او پاره کې 14 ووټونه د دوی چکم دي هغه رد شوی دی. دغه رنګ په پارلیمان کې کوم ګور ولته هم د یو غړي یو ووټ ته دلته چونکې بعضې د 375 پارلیمان دی د سینټ او قومي اسمبلی چې مونږ یو ځای کو نو په هغه کې چې کوم ووټونه پول شوي دي 375 ووټونه پول پول شوي دي نو په هغه کې ډاکټر عارف الوی 212 ووټونه اخیستي دي, مولانا فضل الرحمان 111 ووټونه اخیستي دي او اعتزاز حسن 118 ووټونه ترلاسه کړي دي.
الیاس خان صاحب ډېره مننه. خو یو بل پوښتنه, په جولای په انتخاباتو وروسته چې کله په قومي اسمبلی کې انتخابات کېدل د سپیکر او د وزیر اعلی نو هلته مخالف ګوندونه ټول سره یو ځای شول یو لاس شول او واحد یو یو کاندید مخته کټولو, نو دا ځل په صدارتي انتخاباتو کې ولې مخالف ګوندونه سره یو ځای نشول, ولې مخالف ګوندونه سره ویشل شي و دا ځل؟
جی بالکل فواد صاحب, په دې کې ډېر زیاتې هڅې تر بیګا د شپې پورې روانې وې چې یو کاندید د دوی مخې ته راشي او چې د دوی په منځ کې کوم د اختلافات دي دا ختم شي او مقابله وشي په ښه ډول سره د پاکستان تحریک انصاف. خو هغه رنګ یې ونه شو او پاکستان پیپلز پارټۍ په خپل دریځ باندې ټینګه ولاړه وه او هغوی چې کوم کاندید وړاندې کړی و اعتزاز احسان په هغې باندې بل چې کوم د ټولو نه لوی ګوند دی مسلم لیگ نون د هغوی د طرف نه دغه اعتراض و چې دوی دې دغه نوم بدل کړي او بل یو کس دې مخې ته راولي نو مونږ به دې په ګډه سره ومنو. خو پاکستان پیپلز پارټۍ په خپل دریځ سره ټینګه ولاړه وه او هغوی دغه وینا وه چې اعتزاز احسان زمونږ د کنسنسس کینډیډیټ دی او د ده نه علاوه مونږ بل کینډیډ مخې ته نه شو راوستی. نو دغه وجه وه چې د دوی په خپلو کې دغه اختلافات وو او هغې نه وروسته مولانا فضل الرحمان او مسلم لیگ نون دغه هڅه هم وکړه چې پیپلز پارټۍ د خپل کینډیډیټ کې نه وي د مولانا فضل الرحمان په حق کې. خو دغه ټولې هڅې چې ګمبی بیګا تر شپې ناوخته پورې کامیابې نه شوې او د دغه د مخالف ګوندونو ترمنځ چې کوم دغه اختلافات د وړاندې نه لیدل کېدو نو هماغه وشو چې په خپلو کې ډیوایډ شو تقسیم شو او د هغې ګټه پاکستان تحریک انصاف ته ترلاسه شوه او د هغوی د پاکستان 14 چې کوم صدر دی هغوی د پاکستان تحریک انصاف ډاکټر عارف الوی نن منتخب شو.
ډېره مننه الیاس صاحب, ډېره مننه, سلامات اوسئ.
مهرباني.
دا د وایس اف امریکا جوا د ګلاو کتر منوریدونکو, او وس هم یو بل ریپورت ولورته ساسو پام را ګرځو چې د پاکستان په بلوچستان یالت کې هم په صدرتي ټاکنو کې رائے ورکول سوی دی. په زړه پوری خبره د بلوچستان د اسمبلی داده چې د هغه اسمبلی هر غړی چې د هغه رائے یو ده او د نور یالتي اسمبلی رائے د هغه پر بنسټ باندې دی. همې سم سور باندې نور تفصیل په دې ریپورت کې راکوي.
د پاکستان د صدر ټول ټاکنې د صوبایي اسمبلی په ودانۍ کې د بلوچستان د عالی محکمې میرمن قاضي طایره صفدر په مشرۍ کې تر سره شولې. د مسلم لیگ نون د صوبایي اسمبلی غړي نواب ثنا الله زیری خپل ووټ نه وکاروي. حمله دغه کبله د بلوچستان اسمبلی له یو شپېتو غړو څخه د صدر د انتخاباتو لپاره شپېتو غړو خپل ووټونه وکارول. د تحریک انصاف ډاکټر الوی 15 ووټونه او دغه ډول د مخالف ډلې مولانا فضل الرحمن 15 رای ترلاسه کړل. د پیپلز پارټي اعتزاز حسن هیڅ ووټ نه دی اخستی. د تحریک انصاف سره په بلوچستان کې بلوچستان عوامي پارټي، بی ان پی منګل، بی ان پی عوامي، هزاره ډیموکراتیک پارټي او جمهوری وطن پارټي ملګری وي. او دغه ډول جمعیت علما اسلام سره مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي په نورو سبو کې مسلم لیگ نون و دوی ته ووټ ورکړی دي، خو په بلوچستان کې سردار ثنا الله زیری ووټ ورنکړی. سیاسي څېړنکاران وایي د دې معنا بداوي سیا خو جمعیت علما اسلام په خوځدار له سردار ثنا الله زیری سره ډیره سخت مقابله وکړله. د دغه چوکۍ د متحده مجلس عمل و ډیر عبدالخالق زخه یوازې په 34 ووټونو باندې ګټلې ده، او دویم خدا مسلم لیگ نون په ضد باندې قضیه جوړیږي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان پر دې مال باندې وویل،
کولیشن میں ہماری بڑی ایک جماعت ہے، پھر بی این پی منگل بھی ہے، اور ہمارے ایک دو کولیشن پارٹنرز ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں.
په ائتلافی حکومت کی زموش تر ټولو لوی پارٹی ده، بی این پی منگل هم لمر سره دي، نور ائتلافی ملګری هم مجلرو. نو هم لدغه قبل د تحریک انصاف عارف علوی با اکثریت اخلي. دا تلسم عین ترمیم ورسته په پاکستان کې د صدر واک ډیر کم سره
انتخابات کې صدرتي پغه پیسې دا خرچي هغه زموږ د ملک سره دغه دی ناجایز ده، بالکل دا باید نه وي. هغه په دې چې زموږ ملک یو غریب ملک دی، ځکه چې ټول اختیارات چې دی هغه د وزیر اعظم سره دی، لہذا دا صدر ودا چې دا قصر چنی مې صدقه نه هیڅ خبره نه.
زمانم سید نور دی، دا کوټا شهري ما، او زما خدا صدر تین زم برک داري صدر چې دی کټپتلی دی، دا چې دی یو اختیار نه لري. صدر ممنون حسین مو بیا اختیار وو، یو به 14 اگست یو کم ورځ هیڅ کم رسم نه یال پورته کیږي، الپ د جنډي منډي پورته کیږي، په دې ورځ ښکارا کیږي، باقي ورځ د شي شت ښکارا کیږي. بیا اختیار دی نه دی چا وزیر اعظم د بار ملک ورځ خبره کوي نه شي کوي. سي موږ وای صدر دی د عوامي عوام په برای راز وټو دی راشي، او برای راز د شي وټو بند راشي چې همیشه د پار نه دی. د عوام لکه څنګه شي د مشرف دور مشرف صدر اختیارات لو د غره کم اختیارات وسمو صدر ته ورکي، او د عوام په وټو برای راز راشي.
صدران خو ډیر راهلو تیر سلو، موږ د بلوچستان په والا د دې ګټه او د دې دغه رول دینه دی ادا کړی نه مجلدلې دی. سره الله دی چې عارف علوی صاحب خاص یو دغه و کی د بلوچستان په والا سره یو پیکیج راو واسي د سټوډنټ طبقه د فار
د تحریک انصاف عارف علوی چې د پاکستان د 14 صدر وټاکل سو. په پاکستان کې اوسم صدر کامیا اسمبلی تیلیل کولای شي، خو د وزیر اعظم په مشوره به کوي. د پارلیمنت پر جوړ شوی قانون د منځوري لپاره د صدر لاسلیک کېدنګ ضروری دی. د پارلیمنت ته د خپل قانون بیرته هم استولای شي. د وفاقي حکومت د پونتونو رئیس هم وي، د مجرمانو سزا کمولی او معافولی هم شي، د بارني سفیرانو د حقوقو تحفظ هم کوي، او دا ډول د بارنی میلمنو قربتوب هم د پاکستان دولس مشر په اختیارات کې شامل دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټا.
ز چیوا خزیم
زمانوم طاهره دي، او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي، او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دي، دا خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانه ډاکټر زهرا دي، او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانه زهرا شادي، زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بيبي شيرين یم.
جیوا ټلویزیونی خبری خبرونه لا دوام لري، او د محل زو یو بهرنی راپور ولورته چې د ایران نه پس روس هم نن، یعنی د سه‌شنبې یا نهه په ورځ په شام کې له حکومت نه د حکومت پر ضد د یاغیانو څخه د ایدلیب ولایت د بیرته نیولو په برخه کې د شام حکومت د پلان شوي پوځي عملیات هم ملاتړ وکړ. تفصیلات یې سړي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي، زموږ همکار مجاهد جواد په دغه راپور کې.
روسیه نن د نهه یا سه شنبه په ورځ د ادلیب خار د نیولو له عملیاتو څخه ملاتړ سرګن کړ، او ایران تر دې مخکې ورته دریز غوره کړی و. د کرملین ویاند ډیمټری پیسکوف وویل ادلیب د ترهګری د جیب په څیر دی او دغه خار حالات د سوریې د شخړې د سیاسي حل په وړاندې خندونه جوړوي. تر دې مخکې د ګول یا دوشنبه پورس د ایران د بهرنی چارو وزیر ویلي و چې ادلیب باید له ترهګرو څخه پاک شي. ایرانی رسنیو همدارنګه د بهرنی چارو د وزیر محمد جواد ظریف له خولې راخستې دي چې ادلیب باید بیرته د سوریې خلکو ته پلاس ورشي او په سوریه کې باید د بیا رغونې او د کډوالو د بیرته ستنېدو چارې پر مخ وړاندې شي. په ادلیب کې 3 میلیونه خلک ژوند کوي او ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې که سوریا په دغه ښار کې پوځي عملیات پیل کړي نو ښایي یو ستر بشري ناورین رامنځته شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګول یا دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې سوریې ته خبرداری ورکړې چې په ادلیب باندې دې په بې احتیاطۍ سره برید نه کوي. ټرمپ همدارنګه د بشار الاسد د پوځ په دوو سترو ملاتړو باندې غږ وکړ چې خپلې کړنې دې کابو کړي. ټرمپ وویل روسان او ایرانیان به یو ستره بشری تیروتنه وکړي که چیرې په دې ممکنه بشری غمیزه کې برخه واخلي. په لکونو خلک خای وبژل شي پرې نګدي چې داسې یو څه دی وشي. په سان انټونیو کې د ټرینیټی د پوهنتون د تاریخ یو پروفیسر ډیوډ لچ وای فکر نه کوي چې امریکا دې په دې برخه کې څه وکولای شي. دی وای زه فکر کوم روسیا د سوریې حکومت او متحدین یې په کلکه غواړي چې د ادلیب کنټرول ترلاسه کړي که هغه پړاو په پړاو وي او که په یو ځل. په سوریه کې د 2011 کال له لومړیو څخه جګړه روانه ده چې په دغه جګړه کې حکومتي پلوي ځواکونه یاغي ډلې او ترهګر په خپلو کې په بیلابیلو سیمو کې سره ښکیل دي. د اسد ځواکونو د روسیې او ایران په ملاتړ په دې وروستیو کلونو کې ګڼ ښارونه بیرته نیولې دي او بیا وروسته له مخالفو جنګیالیو او ملکیانو سره د یو شمېر تړونونو له امله دوی ته اجازه ورکړل شوه چې ادلیب ښار ته وتښتي. د اسد حکومت ټولو مخالفو جنګیالیو ته د ترهګر نوم ورکوي او په ادلیب کې یاغیان او ترهګر دواړه د نصره د جبهې یا نصره فرنټ په نامه شتون لري.
دا د وایس اف امریکا دی واده کتر مون اوریدونکو او ځو هم د ترکیه ولوري ته چیرې چې د ترکیه د کرنسی لیرا به ډیر راښته سوي ده او د له هغه وروسته چې امریکا ور باندې ټیکسونه دوچند کړل. تفصیل منازه شهید په دې ریپورت کې راکوي.
ترکیه کې د اگست په میاشت کې د انفلیشن کچا 13% لوړه شوه. د ترکیه کرنسی لیرا په تیرو 15 کلونو کې دومره ټیټه شوې نه و چې په تیرو 2 اونیو کې 40% ټیټه شوې ده. د انفلیشن لوړیدل او د پیسو ټیټېدل ترکیه د مالی او اقتصادي بحران سره مخ کړي. دا اقتصادي کړکیچ له هغه وروسته رامنځته شو کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له ترکیه سره د المونیم او سټیلو په برخه کې خپل ټیکسونه 2 برابره زیات کړل او وی ویل چې له ترکیه سره اړیکې خرابې دي. اړیکې د انډریو برونسن په نامه د یو عیسوي راهب یا پادری پر سر وروسته له هغه خراب شوې کله چې ترکیه د امریکا له بیا بیا غوښتنو او ګواښونو سره سره نوموړی له زندانه څخه خوشې نه کړ. تر دې وړاندې د امریکا د مالیه وزارت د ترکیه د عدلیه په وزیر عبدالحامد ګل او د کورنیو چارو په وزیر سلیمان سویلو باندې مالی بندیزونه هم لګولي وو. انجیو په ترکیه کې د تیرو 1 میاشتو راهیسې د ترهګرۍ د تورونو له امله په زندان کې وو. د ترکی کرنسی لیرا دا مهال د ډالرو په وړاندې په چټکۍ سره خپل ارزښت له لاسه ورکوي چې یو ډالر 6.8 لیرا کیږي او د اګست میاشتې څخه وړاندې یو ډالر 4.6 لیرا و او که د روان کال لومړۍ میاشتو ته وکتل شي نو په جنوري میاشت کې 100 ډالر د 300 لیرا په ارزښت و او اوس 6.5 څخه هم لوړ تللي. په دې ډول لیدل کېږي چې د ترکیې لیرې باید روان میلادي کال له پیل راهیسې تقریبا 40% ټیټه شوې ده. نړیوال پانګه اچوونکو په مرکزي بانک باندې سختې نیوکې کړې دي او ویلي چې دوی د انفلیشن د مخنیوي او د خپلو پیسو یا کرنسی څخه په دفاع کولو کې پاتې راغلي دي. نړیوال پانګه اچوونکي او د ترکیې ولس د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې منفي اغیز لامل او مسؤل بولي. څېړونکي وایي چې د ترکیې اوسیدونکي خپلې پیسې په بهرني کرنسیانو کې ساتي او نه غواړي چې په لیره کې بدلې کړي او یا ولري او دا لا هم لیره ته لوی زیان اړوي او ارزښت یې نور هم ټیټوي. دی مسلې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مالی پالیسیو په اړه جدي پوښتنې پیدا کړې دي. د ترکیه او امریکا ترمنځ د سیاسي کړکیچ له پراختیا سره په انقره اقتصادي فشار د زیاتېدو په حال کې دی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله.
ټویټر @VOA Diva, فیسبوک VOA Diva.
درمنو اوریدونکو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او د محل غواړو چې تاسو ته د روغتیا په حقله هم یو موضوع وړاندې کوچی. د روغتیا د نړیوال ادارې د راپور لمخې د افغانستان د روغتیا سیستم د نړۍ د 190 هیوادونو د په قطار کې په 103 یم ځای لري. د افغانستان د روغتیايي سیستم د ستونزو او ننګونو په اړه زموږ همکار مجاهد جواد په لندن کې له ډاکټر عنایت الله مدثر سره یو مرکه کړې ده. د غوي جوی مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
د وایس اف امریکا دی وی قدرمنو لیدونکو او ریدونکو د روغتیا د نړیوال ادارې یا د دبليو ایچ او د معلوماتو لمخې د افغانستان د روغتیا سیستم د نړۍ د 190 هیوادونو په قطار کې 103 ځای لري. دا په داسې حال کې چې د تیرو 13 کالو راهیسې په دغه ډګر باندې په سوونو میلیونو ډالره پانګونه شوې. په همدې موضوع له لندن څخه ډاکټر صاحب عنایت مدثر د سکاپ لیار له موږ سره ملما شوې ده. ډاکټر صاحب عنایت په لندن کې د لیډز یونیورسټي نه په هاسپټل منیجمنت کې خپل ماستری کړی او د افغانستان د روغتیا ډګر سره زیات کار کړی. ډاکټر صاحب عنایت مدثر، ولې د افغانستان د روغتیا سیستم دومره وروسته پاتې دی او ستونزه په کوم ځای کې ده؟ چیلنجونه څه دي؟
سلامونه جواب صاحب او ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه تاسو سوال څخه. راځو تاسو سوال ته چې مثلا افغانستان ولې په 190 هیوادونو کې دومره په ټیټه درجه کې واقع ده؟ دا ضرور نه په دې کې بعضی شاخصونه دي چې د روغتیا نړیواله اداره دلته ټاکلې ده. مثلا په یو هیواد چې یو هیواد په هر وګړي باندې په اوسط شکل په کال کې څومره مصرف کوي، او دا هم ضرور نه ده چې مثلا یو هیواد ډیر زیات مصرف کوي هغه به دې لیست په سر کې قرار لري، او یو بل هیواد چې ډیر کم مصرف کوي هغه به د لیست په لاندې برخه کې قرار لري. د دبليو ایچ او یو بل راپور دا شوی چې د صحت پایلې دی پوری اړه نه لري چې منابع ډیر زیات دي، بلکې دی پوری هم اړه لري چې د منابع به څنګه په موثره تور باید استعمال شي.
نو ډاکټر صاحب، دا خو د دې ستونزو د لیست او قطار خو ډیر اوږده، بلاخره په افغانستان کې به یو روغتیايي سیستم یو غوره روغتیايي سیستم څنګه رامنځته کیږي که په دې لګ د حل په لارو چارو باندې لګ وغږیږي؟
اصلا د نړۍ ټول هیوادونه که ځان ته چالشونه لري د حل لارې هم لري. خوشبختانه په افغانستان کې تقریبا په دې تیرو ولسو یا تلسو کلونو کې زموږ استاد او د سیاتامي بخش ډیر زیات متخصصین راغلل، ماستریانی وکړلې، هغه ته د ډاکټورا په کچه باندې دوی زده کړې لري. د سیاتامي د وزارت سره دوی کار کوي، خو واضح پالیسیانې جوړ کړې دي. خو ستونزه دا ده چې دغه پالیسیانې جوړېږي خو د تطبیق هغه مرحله ډیره ستونزمنه ده، ځکه چې د امنیت نشتواله دی او نور هغه چیلنجونه مو تاسو ورته اشاره وکړله مخکې. او دا ډیر د خوشبختۍ ځای دی چې پالیسي مو تاسو ډیر زیاتې پالیسیان لرو د صحت پر بعد. مثلا زموږ تاسو یو صحي پالیسي ده چې هغه 15 کلنه پالیسي ده. هر حکومت چې رامنځته کیږي دا غي عمر 15 کاله وي، یا مثلا کدوې می دورې ته کمی شي هغه بیا لاس کالو ته دوام کوي. نو د افغانستان یو د ملي صحي پالیسي شته دی چې په هغه کې د افغانستان صحي لمړیتوبونه ډیر واضح شوي دي، او د ټولو سټیک هولډرانو یا د کاري شریکانو سره په ګډه ترتیب شوی ده، او دا غوي هغه نظریات اخیستل شوي دي. او په 15 ساحو باندې دا تمرکز لري چې کوم ساحو کې تاسو باید ډیر زیات فوکس یا تمرکز وکړو تر څو زموږ د موجوده صحي مشکلات تر یو حد پورې حل شي.
تاسو د افغانستان د روغتیا له ډګر سره هغه سټیک هولډرز یا هغه شریکانو یادونه وکوله. زه بیا هم دې پوښتنې ته راځم چې افغانستان په دغه اوږد لیست کې په ډیرو وروستیو کې ځای لري، او دا د افغانستان د روغتیا د ډګر لپاره یوه ننګونه یا بدنامي نه ده، بلکې دا دغه سټیک هولډرانو یا د افغانستان د روغتیا له ډګر سره د شریکانو ته هم ده. دا کوم شریکان دي چې د افغانستان د روغتیا له ډګر سره مرسته کوي؟ دوی خپله ناکامي یا کمزوري مني او که څنګه؟
اصل متاسم مخکې د چالشونو باندې خبره وکړله چې ډیر زیات چالشونه دي، او سره د دې چې افغانستان ډیر زیات پیشرفت کړی د صحي شاخصینو په ارتباط. مثلا کوم تاسو د افغانستان دغه موجوده وضعیت د 15 کالو څخه مخکنی حالت سره مقایسه کړو، ډیر زیات تغیرات راغلي دي، ډیر زیات متخصصین روزل شوي دي د صحت عامې په برخه کې، د کلینیکي سپیشلټیانو په برخه کې. مثلا متاسو 15 یا 16 کال مخکې یوازې ایکستریم ماشینان لرلو، اوس تقریبا د الټراساوند ماشین، سی ټی سکین ماشینونه، ایم آر آی ماشینونه، حتی لپاراسکوپیک ماشینونه افغانستان ته راغلي دي، مخصوصا په خصوصي سکتور کې. او دا ټول وسایل شته دلته. نو دا د کوالټي یا د کیفیت خبره دا ده چې څومره وخت تیریږي، نو دا د کوالټي کیفیت د کوالټي هغه کچه هم د صحي خدماتو په پالیسی کې اضافه کیږي. مثلا شل کاله مخکې په انګلستان کې کوم صحي خدمات چې ارزه کیدل، او وسنۍ وضعیت هغه مقایسه کړو، ډیر زیات تغیرات راغلي. دلته ټول مثلا دوی کوشش کوي چې ارسه کمپیوټرایز یا الکترونیکی او دغه کاغذ پرانی په ادارو کې لمنځه یوسي. د دسمبر څخه راځي دلته په انګلستان کې هم دوی وایي چې باید ټول سیستم پیپرلیس وي، باید کاغذ استعمال نشي.
فکر کوي چې زموږ روغتیاي کارکونکي، روغتیاي چارواکي په افغانستان کې یو څه ناغېړي کوي په خپل دندو کې، په خپل کارونو کې، او دوی اغه څنګه چې لازم ده. تاسو مخته اشاره مو کوله یو شمیر هیوادونه دي چې بودجه ډیر کم ده، کده چې د افغانستان هم کم وي، خو روغتي سیستم د افغانستان نه غوره ده. فکر نه کوي چې د موږ د روغتي کارکونکو په خپل دندو کې باید یو څه زیات جدي کار وکړي او سم کار وکړي او که څنګه؟
دا سلام ډیر په ځای ده. اصلا باید مو تاسو ټول مسولیت په زیرو وسو، د دولت سره یا د وزارت سره په ګډه سره کار وکړو، ترڅو دغه مشکلات ته تر یو حد پورې د پای ټکی کیږي. په دې کې ډاکټرانو مسولیت دا چې باید د دې په ځای چې ډیر زیات دوا ولیکي او بې ځای امانات ولیکي، په دې باندې فوکس وکړي چې د مریضانو په پوهاوي باندې ډیر زیات تمرکز شي. مثلا د شکر یو ناروغ دی چې مثلا ډاکټر ته راځي، نو ډاکټر سي پرته کېدې شي دغه توصیه ونه کړي چې تاسو مثلا راځي چې یو ګډ پلان مو تاسو سره وتړو. مثلا په شپه کې چې تاسو خپل وزن دومره کم کړئ، یا مثلا چې دومره فزیکی فعالیت وکړي، او دغه دوا استعمال دغه سی کې یو د ماشين واخلې، خپل د صحت کنټرول تاسو خپل لاس کې واخلې، او یو کال وروسته ماته راشي. او د سینا چې مریض ته ډیر زیات دوا ولي کی، او بیا ورته چې یو میاش پس بیا راشه، او غیر ضروري معاینات ولي کل شي، بلکې دغه سی پیغامونه چې د روغتیا وزارت جوړ کړی دا باید ټول عام خلکو ته ورسیږي. ډاکټران باید دغه دی یو لیفلیټ یا د کاغذ په شکل د مریضانو په نسخې سره ټچ کی او زمیمه کی او ورکی چې دغه صحی پیغامونه په غور سره ولولي او تطبیق کی.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب عنایت مدثر کور مودان. یعنی سنځه بیا همستا پالیسیانې کڅه هم جوړې شوی دی، ولی پلی شوی نه دی، عمل شوی نه دی، او په دې برخه کې باید لا زیات کار وشي. یو نړی مننه کور مودان. بیا هم
د مالکم جواب صاحب او پاینده کې د دې امید کوم چې په دې پالیسی باندې بیا نور هم متاسو دغه پاستا تمام ورکو. ډیره جالبه موضوع ده، ته هم ډیر دلچسپی لرم.
کور ودان، ډیر مننه.
په
قدرمنو اوریدونکو اوریدونکو خبرونه هم په توشی بو کې پایترتی او تاسو زموږ د همکار مجاهد جواد څخه چې د ډاکټر لطیف سره خبري کړې وي دغه خبري واوریدلې چې په روغتیاي سیستم باندې غږېده او نن به هم په دیوا ډاکټر کې په همدې موضوع باندې سره خبري کوي چې په سیمه کې روغتیاي سیستم د مهال څنګه روان دی او څنګه پکې بدلون هم راوستل شي. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لارې برخه واخلئ. زه ستاسو قربانه منزه شهید او د دې خبرونې کوربه زما همکار نصیر احمد کاکړ سره د زموږ پروډوسر ارشد علي ساسنا اخلو اجازه تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.